سلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د کاناډا حکومت په بیان کې ویلي دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پرختی چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر لوري پروند طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خبر شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقوقو د نقص یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. روسه تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل نیولې ده، کاناډا تر اوسه څه باندې 350 سره افغانانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پانتون د محصل حمید جلال د وشلو په تورنې ولیدې. د راپورونو له مخې حمید جلال د سی شنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووشل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼې یا افغاني ټویټر کې نن لیکلي دي چې د حمید جلال د وشلو د پیښې عاملان یې نیولي دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیښې په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړي چې یا ټپیان شوي یا وژل شوي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی شپږویشت کلن عبدالکریم بدخشی نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د ای سی ای سازمان په کوربتوب په ماسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشی شپږویشت کلن دی او سیال مومنوف درویش کاله عمر لري چې تر اوسه دولس سیالۍ ګټلې دي او څلورې بایللې دي. په پېښور کې د پولیسو د ګزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تاڼې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږو تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نږدې 2000 موټر انتظار دی چې د کرچ پر پله تیر شي. دا پل د روسي خاوره د اوکراین له اشغال شوي کریمیا سره وصلوي. چارواکو تیره شپه دا لاره وروسته تر دې بنده کړه چې په سیمه کې د چاودنو شخونه واورېدل شول. چاودنو د کرچ په ښار کې څه زیان اړولی دی او داسې باور دی چې هلته د اوکراین ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د کرچ پل 19 کیلومتره اوږد دی چې روسیې په 2013 کال کې جوړ کړ. پر دې پله د 2022 کال په اکتوبر کې او پروسه شکل په جولای کې اوکراینی ځواکونو حمله وکړي او بیا بیا دا لاره د امنیتي پیښو له امله تړل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د کاناډا حکومت په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سر شریکو.
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي له پلوه ښه نه دی. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرام دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لوري دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په تړاو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خړ.
دولتي سیستم نشتا، قضا نشتا، قانون نشتا، دغه سي نور مشکلات فقر د بشار کې د بیروزګاری.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو میرمنې پښتنې لري.
ولید موږ میرمنې باید د ځان پر مهال کیلومتر باید د شهر سفر وکړي چې ترغو کلینیک ته ورسیږي، او یا کم وسایل نه چاغي ورسی، یا د لارې کرایه نه چاغي ورسی.
په خوست کې میرمنې دکاندارانې وایي
تر درو بجو پر منګل ته دکاننه کولای شو، ا دېنه بعد موږ دکاننه نشو کولای دلته، ځکه نشو کولای چې موږ ته تور شپه شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کاناډا حکومت وی افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی او د دغه ډلو حضور د افغانستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یو غټ پیغام کې چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه خبر کړي، جزئیات خبره کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنځشنبه د اگست 15مه په یو ګډ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه ګډ بیان کې بیا د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. خځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوې او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. په بیان کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکي قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتي سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو له مخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 243 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500,000 ډیرو افغانانو ته یې په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودي کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګزارش هایی که آکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان است.
اندیښنه او راپورونه چې د افغانستان او د افغانانو د راتلونکي په اړه مطرح کیږي د تاریخ واقعیت ښکارندوی کوي. نه یوازې زه بلکې ټول خلک په دې پوهیږي که هغه په افغانستان دننه دی او که په بهر کې دی. له یو کم کې ماشوم سره مې خبرې کولې، هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي خو موږ یې نه لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي نو خپل یې تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی خو دلته نسبي ثبات ته خوشحاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي لپاره ښه نه دی، قسمه قسم مشکلات سره مخامخ دي. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لوري دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنه سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لوري اندېښنې مطرح شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیا روغتي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 59 روغتي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د روغتي مرکزونو دوه د میوان خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې او یو هم د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالی ملاتړ جوړی شي. جزئیات ته نجیب الله خیل پورا پورک
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوان د خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمال همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ارمحمد د تان د غړک اوسیدونکی یم. دا موږ په 60 کالو کې یا په 240 کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو. موږ ډېر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډیره لري ده. موږ به کوم مریض سره ساو هغه شپخانې ته نه رسېده یا به په لار کې سا ورکړه. د سرک د خرابېدو له وجې نه او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیايي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده، د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه ده لري چې کله ودانۍ جوړه شي بشپړ شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیايي پرسونل موجود وي تر څو خلکو ته بحال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیايي چارواکو ویل چې د غړک روغتیايي کلینیک لپاره سیموالو 15 جریبه ځمکه ځانګړي کړې ده. د پکتیا د عام روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیايي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري، د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره صحي مؤسسات هم ویلي وي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د مؤسساتو طرف نه دي تخیستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سې نظارت کې وي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او مؤسسې نه.
د پکتیا روغتیايي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هم مهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوان خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیايي کلینیکونه د پاملرنې مؤسسې لخوا او د ځاځیاري ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانۍ بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیايي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیايي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړي دي.
سیاسي مشر او د پاکستان د ملت پال ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټکوی افغانستان ته د طالبانو راتګ تصادفي نه بلکې د نړۍ د لویو قدرتونو په خوشه شوی دی. شغل خټکوی نړی باید په افغانستان کې د ولسواک نظام پر رامنځته کولو کې افغانانو سره مرسته وکړي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کلیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر رسیدو د پایلو په اړه ترې پوښتنه کړې.
دا طالبان راتل دا تصادف نو دا خو یو لوی بینمری لوبه وا چې افغانستان کی دولت ته سکوت ورکی او افغانستان بیا داسې یو مرکز باندې بدل کی چې لکه نوی کلونو کې چې کړو چې یعنی دلته کې دولت نه دوتی نظام نه نو الته کې تبن جهان مختلف خلق راشي لکه چې وختونو کې راغلی او بیا د افغانستان د جنگ میدان جوړ کی او بل اړخ دا دی چې افغانستان خلق ولسونه چې دي هغه انساني نورین الته کې لیدل کیږي هغه نورین سره مخامخ دي او لکونه خلق په هواد نه لاړل او کو لار بیا مې یعنی پاسپورټونه یې سره او بهر وتلو موقع ورته یقین دی چې د ولس اکثریت به بیرون ته ولاړ شي. نو هغه دنده چې هغوی په افغانستان باندې مین نه دي افغانستان ډېر مین دي خلک چې کوم بهر خلک دي هغوی افغانستان یادېږي دي خو مشکل دا دی چې دلته کې دولتي سیستم نشته قضا نشته قانون نشته دغسې نور مشکلات فقر د پیچارګۍ د بېروزګارۍ دا ټولې خبرې چې سړی وګوري نو دا خو دی امارت وایي مګر حقیقت کې دا یو اسارت دی.
خټک صاحب څه فکر کوئ چې په دغسې یو حالت کې طالبانو حاکمیت چې نه نړۍ پر رسمیت پیژني په افغانستان کې دننه هم ستونزې ډېرې دي څومره به دوام کوي او حل لاره څه کېدای شي ستاسو له نظره د ستونزو د حل لپاره؟
دا خو یعنی یو اجباري خبره ده کنه ولس نه خو چا پوښتنه نه ده کړې کنه ګوره چې هغې خو افغانستان کې معمول دی پیړیو نه جرګو خبره ده جرګه دی نه مني یعنی چې افغانستان خپل کوم رسم دی رواج دی چې هغه یعنی شورایت یعنی اسلامي خبره پکې ده افغاني دو دستور سره سم خبره ده جرګه هغه نه مني انتخابات چې نوی دنیا کې مسلمان هیوادونه هم ټول کوي هغه نه مني نو ټوپک په زور باندې یو نظام جوړ دی او خلکو نه پوښتنه نه ده کړې مشروعیت داخلي هم نه لري خارجي هم نه لري نو دا طبیعي نه دی او نو ځکه داسې نه دی چې دا به غیر معینه وخت پورې به دا ادامه وکړي نو دې کې ټولې هغه لامل دي چې کوم یو غیر طبیعي رژیم کې وي.
خټک صاحب د طالبانو حاکمیت درې کالم ډېره موده ده تر اوسه پورې یعنی په هغه شکل چې دوی غواړي په افغانستان کې هغه خپل حکومت او خپل حاکمیت دوام ورکړي، ولې فشارونه نه دی راوړل شوی؟ که راوړل شوی نتیجه ول نه دی ورکړي.
راغلی راوستل شوی دی کنه، او راوستل افغانانو خو نه راوستل، خو مطلب دا چې بین ملي طاقتونو دا پر قدرتونو راوستل دي کنه. دا دوهی معاهده دی سره چا کړی ده. نو هغه دولت تر چې کوم یعنی رسمي توګه مې پېژندلې وه، هغه پېژندګلې تربیت ته واغسته، او دوی له پاکستان کې ناستو چې دوی سره معاهده لاسلیک کړه، یعنی هېواد نه بهر ناست، هغوی دوی سره لاسلیک کړه، او دوی یعنی په بالقوا یې دوی په رسمیت وپېژندو. رسمیت پېژندل خو دغه ته وایي چې ته چا سره لیکلی وکړې چې دوی تاسو تضمین راکړي. د هېواد تضمین خو دولت ورکوي، عام خلک خو نه شي ورکولی. نو دا ټولې خبرې د دې خبرې ګواهي کوي چې دا پر قدرتونو راوستې دي، او هغوی خپلې اجنداګانې دي. غرب چې دی هغه دا سیمه بې ثباته کول غواړي، ځکه چې هغوی چین وروسته مشکل جوړول غواړي. چین چې دی هغې نظر په د افغانستان په معدنیاتو دی.
کوم مسایلو ته مې اشاره وکړه او دا کوم دلایل مو چې وړاندې کړه چې افغانستان ګوا کې د برقدرتونو ترمنځ خلک هم له دې کبله قرباني ورکوي، پښتنه دلته رامنځته کېږي چې په خپل افغان مشران څومره د دغه وضعیت په رامنځته کېدو کې تاسو ملامت ګڼئ؟
نو دا بدی بنی خبری کی دیشی چی مثلا شلو کلونا دینا بہتر استفادہ کی دیشوا، او دی وقت و دی منابیو دی شرائط و امکانات نا اغسی فائدہ دی ملت پکٹا دی اولاس پکٹا دی وطن پکٹا نا اغسی، مگر سو دی نظر ما چی افغانستان کی زمونگا ارونا بخوین دی ټول څه ډېر په احترام په درنښت دا ګزارش کوم چې یو بل سره یعنی سیاسي اختلاف چې دی هغه دښمنۍ مه بدلوئ. ډېر ښه کارونه هم شوي دي. دا یو باسواده خلک چې دا اوس په نړۍ کې ځای په ځای ناست دي، د افغانستان د ملي بیرغ ترې رنګه ملي بیرغ اوچت دی. دا خو همدغې وختونو کې منځته راغلي دي. دا د پښتو کلونو کې افغانستان کې یعنی د خپلو کې یو ربط پیدا شوی دی. تګ راتګ، اقتصاد، تجارت، مدني ټولنه، میډیا، افغانستان کې چې کوم ژورنالستان، لوبغاړي، هنرمندان چې په دغه دوره کې زیږېدلي دي. نو منفي خبرو سره سره مثبت خبرې هم سړی باید چې یعنی نه کې، ځکه چې دا مایوسي چې ده، مایوسي ځکه کفر بلل شوې ده چې مایوسي سړی فلج کړي.
خټک صاحب، وروستۍ پوښتنه همدغه ستاسو د وروستیو خبرو په تړاو مې کوله چې څه فکر کوئ تاسو د قضایاو په متن کې واقع استئ، مسایل له نږدې څارئ، موجوده وضعیت ته په کتو ارزونه مو او وړاندوینه مو څه ده چې بالاخره فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د یو داسې نظام چې هغه د خلکو په خوښه وي د داسې نظام شاهد به وي؟
هر عمرو دا سې دي چې افغانستان کې بلیونونه خلک اوسي، او پښتو کې وایي چې په زور کلی نه کېږي. یعنی ډېر جابر او مستبد رژیمونه چې دي، هغه هم چې ولس مرسته ترلاسه نه کړي نو هغې له منځه ولاړ شي. دا د پاکستان کې تاسو وګورئ، دا بلوچ دي، د پښتانه ځوانان دي، دلته کې سره د جبر و اختناق و جنو شکنجو نیول کېدو خو خلک بیا راوځي اخره کې کنه، ځکه چې ظلم خو ټول عمر نه شي پاتې کېدی. نو دا ټولې خبرې دې خبرې شاید چې داسې محبوبیت لرونکی نظام خو نه دی، مثلا ولسونه خو ورسره ولاړ نه دي. نو په زور په دې نظام چې دی ما یقیني چې نه کېږي. البته دا په کار دی چې زمونږ افغانانو دا خبر وکړي چې د افغانستان ولس ته د خپل سرنوشت ټاکلو حق ورکړی شي. دا زبر ځواکونه کله یو طرف نه لاشي، کله بل طرف نه لاشي، یو فیصله وکړي، تصمیم ونه شي. اوس په کار دی چې خپله دا واقع اختیار افغانانو ته ورکړي، افغان ولس ته، چې هغوی خپل نظام وټاکي.
د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک راپورونه مرکه او اوریدونکو، د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د شوزو روغتیا ستونزې، په افغانستان کې د شوزو روغتیا وضعیت د اوږدې مودې جګړو، اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو له امله د پام وړ ننګونو سره مخامخ دي. په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او زابل کې شزي له بیلابیلو روغتیایي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
خبر لرنه سم کولای، اما خوښ می داغه دي چې
حمیده د کندهار د میوند ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده. دا وایي په سیمه کې شزي روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لبیلابیل ستونزو سره مخامخ دي.
نو غواړم چې هغه تل خت تجربه په زما د ژوند تخه تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کړم، دوباره وایم، بس دا وایم چې
ولې زموږ مېرمنې باید د زیږېدن پر مهال څه کیلومتره باید د ښار سفر وکړي چې درغور کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چې هغوی ورسي، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسي. که دولت سمې دا خواهش دی چې زموږ مشکلات ته په ډېره جدي طریقه توجه وکړي، زموږ په کلي کې موږ ته یو کلینیک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، زموږ په کلینیک کې راسي، موږ ته یو قابله یو ډاکټره موږ استخدام کړي زموږ کلینیک ته.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت لامله زیاتره ښځې بیړني روغتیایي خدمات نسي ترلاسه کولای. ښځې ډېری وختونه تر کلینیک او روغتونه د رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خرابو سړکونو، د ترانسپورت نشتون او نورو ستونزو له امله ښځې نسي کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبی ولایتونو د یو شمیر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ډېری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسیدونکي رخشانه وایي خورې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفاً زما دا خواهش ده له تاسو ټولو څخه په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مناسبه.
د خوراکي توکو کمی، د متوازنو خوړو نشتون او د تغذیه په اړه د پوهاوي کمی له هغو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله یې ښځې د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي.
ښځې بیچارهګانې ډېرې په مشکل کې دي، حتی تر دې اندازې چې ډېرې د کمخونۍ سره مخامخ دي. یعنی هغه اقتصاد یې ضعیفه دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو مېرمنې ته په ښه ډول ورسیږي دوی لاسرسی نه ورته لري، ولې چې اقتصاد یې بېخي ضعیفه دی.
دا وایي د فزیکی ناروغیو ترڅنګ ګڼ شمېر ښځې په رواني او روحي ناروغیو هم اخته دي، او د دې په وینا د دغو ناروغیو لوی لامل ناوړه دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو له کبله متضرر ښځې نسي کولای د خپلو رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
ښځې مثلا نسي کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نورې کوم ستونزې چې لري نه چاته نسي ویلای، ډاکټر ته نسي ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کې نه ویني چې باید د ډاکټر سره د یو قابلې سره مثلا شریک کړي خپل ستونزې.
د زابل اوسیدونکي رخشانه بیاوایی ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي مخه نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي
زموږ په پښتنه ټولنه کې ډېر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا مېرمنې نارینه ډاکټر ته ښکاره کړي. موږ ته په خپلو ساحو کې ښځینه ډاکترانې مستخدمې کړي، موږ ته په خپلو ساحو کې داسې څه زمینه برابره کړي چې موږ مثلا هغه ته دسترسي ولرو، لاسرسی ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې ښځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري، او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعات کړي. داسې ډېر مشکلات شته چې ښځې بیچارهګانې ورسره مخامخ دي، او ډېر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلو ته، کلینیکو ته، صحي مراکزو ته، صحي کومکو ته.
حتی مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسولینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای سي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې سوداګری شزی وای د رسمي دندو له لاسه ورکولو وروسته دکانداري ته مخه کړی ده. په خوست کې د شزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري شزی وای چې په دې ځای کې سوداګري په شکه دوده. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري خزی وای چې په دې ځای کې سوداګري په خکه دوده. پیاد سوداګریز مارکیټ کې چټوري چارې خزې سمبالوي، خزینه رختونه، د کور سامانونه، د سنگار توکي او د خزو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمیر هغه خزې هم اوس دوکانداري کوي چې مخکې رسمي دندې درلودي او یا هم زده کړې کولې. په خوانی خون کې مریم چې اوس دوکانداري کوي آزادې رادیو ته ویل ځکه دا کسب غوره کوي چې په دې وروستیو کې ډېرې لوستې ښځې نهیلې شوې دي او دا په دې کار سره نه یوازې خپل ځان بوخ ساتي بلکې د خپلې کورنۍ په نفقه ګټلو کې هم مرسته کوي.
دې په خاطر مې ورته مخه کړه چې ډېرې تعلیم یافته ښځې په کور نه سي چې وظیفه پیدا نه شي وایي چې تعلیم مې سار ته بلخ شو. دې په خاطر ضرورت مې شروع شوه نورې تعلیم یافته مې چې وویني د شاګردانو مکتب یبل د کوسي مو دکان چې وویني راه دکان دی څلور لکه روپۍ مې سرمایه
د خوست د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یوه بله دوکاندار نرګس هموایي پخوا زامنو د ښار په بیلابیلو ځایونو کې د لاس مزدوري کوله، خو له هغه وروسته چې په دې مارکیټ کې کاروبار پیل کړی دومره ګټه وټه په لاس ورځي چې د کور اړتیاوې ورباندې څناڅه پوره کیږي.
لوس کاروبار وکوالو کنه بس هغه مو گزارا کوله محسوس دا غت مارکیټ فال شوه دی بس حلول حق رزق غټو پندغه باندې گزارا کوم.
د خزو لپاره دا ځنګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خوست خار اړوند دوله سو فاميلي د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لزګونو خزو پکې دکاندارې تمخه کړی ده. یوه بله دکاندار هیله وایي
د ځینو کورنۍ ښځې د دې اجازه نه لري چې ښار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکي راونیسي. دلته پاسنۍ راتللې او توکي رانیولی شي. په پیل کې دې مارکیټ ته تګ او راتګ لږ و، خو موږ خوشحاله یو چې ورځ تر بلې دا مارکیټ په ښه کېدو دی. ښځې راځي او د خپلې خوښې وړ توکي رانیسي.
سره له دې چې په خوست کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په مناسب موقعیت کې پرخې نقشه جوړ شوی، خو ځینې نیمګړتیاوې لري چې سوداګرې ښځې د هوارېدو غوښتنه کوي. د ښځو په سوداګریز مارکیټ کې د بنجاره توکو دکاندار ملالۍ د دې ځای و اساسي ستونزه د دوامداره برېښنا نشتون ګڼي.
دلته د برق مونږ ته دومره لویه ستونزه ده چې تر درو بجو پر مونږ دلته دکانونه کولی شو، دې نه بعد مونږ دکانونه نشو کولی. دلته ځکه نشو کولی چې مونږ ته توره شپه شي، مونږ سولرې لرلې هغه مونږ ته بعد راتلې کړې چې روی د کور ځوالې بس بیا ته مونږ پوښتنه چا نه وکړه. مونږ دلته لوحه نه لرو، دلته چې یو کس مونږ ته رننه زیده پته نه لګېږي چې مونږ دلته مارکیټ لرو.
همدارنګه خوسته انجونې او مېرمنې د دوی لپاره د حرفوي زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولي. وایي کچیر دوی په بیلابیلو برخو کې وروزلی شي او د کار وسایل ورکړل شي نو له یوې خوا به له بیکاری وژغورل شي او بل لوري ته به د خپلو کورنیو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د ازادي راډیو په ویب سټ کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستل شئ چې د ازادي راډیو له لارې خبرې شي. د سپورت لړګره د خبر لرو چې د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ 15 ورځنی لوبه پرون پیل شوه ده. دا لوبه په دې حساب جالب ده چې د دوړو ټیمونو بیټسمینانو لږ رنزونه کړی دي. جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د یو سلوش پیتو منډو په جوړېدو له لاسه ورکړل او په ځواب کې ویسټ انډیز ونیوي منډې وکړې. و لوبغاړي وسوسېدل. نن د دې لوبو دوهم ورځ ده. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکه وبونه سوي د خلک ولیدلې دي. نو مرسي وسره کوي پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسېدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
زمانوم زبی هولادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه نیکه هنه احترامات. بعد سلامت زموش په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تراتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نستی او د غربت وخلګو ته مخه او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتودید چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه د حکومت ورستر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې جاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولي، حتی یو دکان کچا جوړ کړی دا غو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څو کولری د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هله چې دا زما ځخت لور مسولین او لور رتبه چارواکو پر ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجې او دیش دقیقې کېدونکې دی وړاندې لاند خبرونه لرو، خو دا یادونه وکم چې په دې خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي میل په تاسو ته معرفي کوو. خو څلور بجې او دیش دقیقې شوې لاند خبرونه. د کاناډا حکومت په بیان کې ویلي دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پرختی چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر لوري پروند طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خبر شو. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پانتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سیشن بی پورس په کابل کې وروسته له هغه په ډزو وشل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه خپل موټر، یعنی هغه موټر چې د پکې سپور وړاندې تیر شو. د طالبانو د کورونیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پانیا په خاني ټویټر کې نن لیکلی دی چې د حمید جلال د وشلو د پیښه عاملان نیولې چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو چیرونو لپاره نظامی محکمې ته وسپارل شي. په پېښور کې د پولیسو د غزمی پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تانې پسمه کې د دې چاودنې لامل نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوې دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږ تنه تورن کسان نیول شوې دي. د دې چاودنې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی.
آزادی ملما.
السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګ له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادي میلما په نننۍ خبرونه کې ل خپل میلما څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګه د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم. په پیل کې مې ل خغلی خیری څخه په دې په هنتون کې د پښتو څنګه د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېری پخوانی، ډېری سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راخري ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وو. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د شپېتو کال څخه ما وښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې مرصاده وو، د یو کورس په بڼه باندې منځ ته راغله مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه و استاد؟ د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که ارتیا و د ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې ارتیا و. ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ ته او د افغانستان سیاسي تاریخ ته، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یاره کوم سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې سره یعنې تقریبا زرو کالو راو دي خواڅخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې. تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع د تمامیت څنګه کړی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه و، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اچک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تاګ راتک درلودې، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې، او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د دې خلکو غوښتنه وه. دا مو په ماستری واړول، ما ځان بي اي او د ماستری سره مو هم وتړل. د 2016 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې د سره فارغ کړ، او دا سلسله تر هغه نن پورې هم ادامه لري.
خغلای خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو واره د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی،
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوي،
یا د ډیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند راشي تاسو به محسوس کړئ چې او دغه چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مین لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه و د دې څخه چې مشر جوړ اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر قدر ور خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو مخې دوی د سپي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچ میوا او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلری، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ نو په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روحي نه ویل، پټانان یې بلل او روحي نه ویل په دغه خاطر چې دوی د لوړو مزه ځان د غرونو سره یعنی د افغانستان د سیمې څخه راغلي. په هغه زمانه کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا نور را توکمونو ته چې انت راغلي دوی ته هم دغه وایي، دوی ته هم روحي لا ویل. په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي وبي ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
خغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست؟
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضاله ګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پنځه سلویشت نور چاپي دا یا به کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دا به جوړ شي. چا خبره بنسټ کې شوی مثلا د تلویز په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی یاد محبت پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه من سره وړیا جوړ کړی هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ دلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دغه دی دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېر زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ته ولې خبرې اترې لسر دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دار کوم ته بیده دا خو د ژبې هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی اور روان زوی به زه روانه و سم چې ان شاء الله چې شرایط له سر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاد باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدی ډپارټمنټ نه فارغ شوی وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او تو سره و سلری شتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته ورته واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې مدل لاس کسه معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کسه محترم په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځایو کې دند اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی. اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه سمو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دغه ته ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه وي فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دي دوی دغه بو سره کار لري. نو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت د لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او 30 وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه کې د واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مثیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و. تقریبا د 15 کسو په اوه نفره هغوی چسپ کړل آل انډیا ریډیو چسپ کړل. داسې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم شته. اوس خو تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دي، یو څه پکسته وي، یو څه لاندې راغلی سیوري لاندې. کله چې افغانان دلته ډېر راتلل نا جوړی او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېدی. دغه بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نه کی پیدا، دوی بیا ځي دغه مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی، یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دي هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې ډپارټمنټونه هم الته شته، یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته؟ د وګ کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هندي او ډېر نو یو پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري. دلته خو یو سره ماستر مېداري ملک دی، تجارت په دې کې ډېر رورات لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شنبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي. دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کړي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه. مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي ډپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل مخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته. لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري. په هند کې هم دا څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي. دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي. تر هغه چې زه خبر یم چې دا څه پی دی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې، یعنی دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول، چې دوی دې یو واردې ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیسته. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسې چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره عدم علاقه چې دغه څه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجود ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واستو، چې څونه ویزې مو واخیستې او ورته خپل هم ورسره روان وو، په تاسو سره د په کابل کې دی ویل چاو دنیا کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پرام دي تر لاسه. نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په ستیتر روان او دا یو ځانې ډپارټمنټ دی چې څنګه کې سي په نیرو پانتون کې د پښتو چې فاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
توامیتونه معمولا یو معین مده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي. کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو درغه را وروسته دا تمامیتونه څوار تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو کلی دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده. هغه ما ته وویل چې تمامیت خو ډېر زور دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا به وروسته د مورست څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول وو؟
هغه وخت هم د څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوي او هغه مختفي. البته هندستان هیواد همیشه د مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پټې، مثلا کله د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری، څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام و نه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، او زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومک کوي. د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې بیا د هند حکومت پورې اړه لري، نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخوانی ډول باندې د امام ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې مانځ نه راځي.
د امده توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
او سن له روح فکر کوم موسم په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو دوه کې وي، شایي وبونه وي، شایي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه شبانه وکړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار مې محمد اکبر دی، د پخوانی یو ځای منصبان یا منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډېر خوشنیو د کانسره یا نوې زوکړی داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفه په اساس کابل ته راغلی. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړو زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي پوهیالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملی پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، یو ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ. چې په زبانه کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرران څخه د کمیټې او د تصفیاتي مې د کمیټې غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معین موده پورې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د 3 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبې وې. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا فوکس زموږ دفتر دی، او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارون چې ما د استادان د مدیریت په زمانه کې تر لاسه
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مخصن دی هغه چاله لپاره چې له کلونو راځي تقریبا 10 کال اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورن ذهن ته راځي. په دا لاسو یو له کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه ډیر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت جو چې هوای ټیکر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه، او البته چې جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده، ما فکر کاوه چې دا د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وی نو کړه. زه د په دغه څخه د هوای ټیکر اوسم انسان لري هوا به سمې او کله چې زه تر کوره یعنی تر جنیو پورې تلم، هغه بخار، هغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند
په هڅه دا هند. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې ده، څه ده لکه ارزمول استاد په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم زه تقریبا 2-3 کې چې رخصت کې یو، بیا نو تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا ته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنی د بلې میاشتې شروع سره بیا به تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو پلان، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده، خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیارو.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.